دا واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو
السلام علیکم نن جمعه د امریکا غږ دویمه سهارنۍ پښتو خپرونه اورئ زه سید سلیمان شاه د دې سات خبرونه لولم جمهور رئیس اشرف غنی وایي چې پاکستان لا تر اوسه تندرو اسلامي ډلو ته پناه ورکوي اشرف غنی وویل کله طالبانو سره سوله وشي نو افغانان د نوموړي په وینا د امریکایي عسکرو له وتو سره هیڅ مشکل نه لري ښاغلي غنی د اردوی مطبوعاتي وینا په اساس باندې د پاکستان د صدر اعظم دا ادارت کړه چې د چهارشنبې په ورځ ویلو چې د حقانی شبکه د پاکستان په خاوره کې مرکزونه نه لري د سولې په چارو کې دولت وزارت وایي چې په افغانستان کې د سولې د وی نړیوالې ملاتړ ډلې د جوړېدو په منظور په کابل کې د بهرنیو هیوادونو د ډیپلوماتانو سره خبرې شروع شوې دي له بلې خوا د مخکنیو مطبوعاتي رپورټونو برعکس اوس داسې ښکاري چې تر اوسه لا امریکایي ډیپلوماتانو په دوحه کې د طالبانو د سیاسي دفتر استازي د 5 ورځو مسلسلو مذاکراتو باوجود وروستۍ موافقې ته نه رسیدلي او خبرې جاری دي ترانسپیرنسی انټرنیشنل یا د شفافیت نړیوال سازمان د نړۍ په 180 هیوادونو کې د اداري فساد او بډو خوړلو په اړه د 2019 میلادي کال لپاره په خپل کلنی رپورټ کې چې د پنځم په ورځ د سلواغې په درېم خپور کړی ویلي دی چې دا وخت د اداري فساد او رشوت خوړلو په حساب افغانستان د نړۍ د لسو مفسدو هیوادونو د ډلې په سر کې ځای لري له افغانستان نه علاوه وینزویلا سوډان ګینی یمن شمالي کوریا سومالیا جنوبي سوډان او په سوریه کې هم تیر کال اداري فساد اوج ته رسیدلی و افغانستان په 103 مقام کې واقع دی د ملګرو ملتونو د عدالت نړیوالې محکمې د پنځشنبې په ورځ برما حکومت او پوځي چارواکو ته امر وکړ چې د روهینګیا د مسلمانانو د ابرو د خوندي ساتلو په خاطر لازم ګامونه واخلي او دغه هیواد د مسلمانانو د نسل کشۍ او قتل عام مخه دې ونیسي د ملګرو ملتونو د عدالت نړیوالې محکمې د حکم د اسلامي کانفرنس د سازمان د 50 غړو هیوادونو په استازیتوب د ګمبیا د عدلي د وزیر لخوا په حق کې په نړیواله جنایي محکمه کې د برما د حکومت په خلاف د عریضې په جواب کې کړی په داسې حال کې چې د نړۍ مشران په دویم نړیوال جنگ کې د یهودیانو د ډله ییزې وژنې هولوکاست په یاد په بیت المقدس کې په یو فورم کې برخه اخلي د اسرائیلو جمهور رئیس ریوین رولن د نړۍ په مشرانو غږ کړی چې د یهودو په خلاف مخ په زیاتېدونکی نفرت رد کی په دې یادګاري غونډه کې د روسیې جمهور رئیس ولادیمیر پوتین د فرانسې جمهور رئیس امانوئل ماکرون د جرمني جمهور رئیس فرانک واکر سٹین میئر او د امریکا د جمهور رئیس مرستیال مایک پینس ګډون کوي د شفافیت د نړیوال سازمان د تازه شاخص له مخې پاکستان په 2019 میلادي کال کې د رشوت خورۍ او اداري فساد په اعتبار په 34 نمبر مقام کې واقع و د پاکستان د خیبر پختونخوا صوبی حکومت د لږ تر لږه هغه 3,850 کورنۍ او بهرنیو خیریه پروژو رجستر کول ختم کړي دي چې د چارواکو په وینا د خپلو پیسو د اصل منبع او سرچینې په اړه حکومت ته غلط معلومات ورکړي وو د متحده ایالاتو د سنا په مجلس کې د جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ د عالنی محاکمې په درېمه ورځ دیموکراتانو د پنځشنبې په ورځ هم د ټرمپ په ضد خپل شواهد وړاندې کړل غونډه د امریکا د سترې محکمې د قاضي قضات جان رابرټس او د سنا د مجلس د سلو غړو په حضور کې پیل شوه پاکستان د پنځشنبې په ورځ اعلان وکړ چې د کرونا وایرس د وژونکي ویروس د خپرېدو له امله په هوایي میدانونو کې د هغو مسافرینو څارنه پیل کړې چې له چین نه پاکستان ته راځي چین په پاکستان کې په میلیاردونو ډالر سرمایه ګذاري کړې ده او ورسره د زرهاو چینایي کارګرانو په شمول د چینایانو تګ راتګ زیات شوی دی په هر هفته کې 40 پروازونه له چین نه پاکستان ته راځي له بلې خوا د روغتیا د نړیوال سازمان رئیس ډاکټر ټیډروس انهام ګیبرسس د پنځشنبې په ورځ په جنیو کې اعلان وکړ چې دغه ویروس خطر هغه کچې ته نه دی رسېدلی چې په نړیواله کچه د اسرائیلي حالت د اعلانولو ایجاب وکړي تر اوسه 14 ناروغان په چین کې وژلي او 600 نه زیات نور په روغتونونو کې بستر دي د امریکا حکومت د 600 تجارتي شرکتونو په خلاف له دې عمله بندیزونه لګولي دي چې وایي د ایران په خلاف د امریکا د متحده ایالاتو د لګول شو تعزیرات نه سرغړونه کوله د دې جملې نه درې شرکتونه په هانګکانګ کې دي او دوی په چین شنټن دی سخ اورونه چې د استرالیا په مختلف برخو کې لګیدلې دي اوس د استرالیا پایتخت کمبیرا ته رسیدلي چارواکو خلکو ته امر کړی چې له ځینو سیمو نه ووځي دا د دې سات خبرونه
خبرونه مو د امریکا ژغ آشنا رادیو ته واوریدل. قدر مون اوریدونکو، په دې خبرونه کې د افغانستان سیمې او نړۍ د اوسنیو حالات په باره کې رپورټونه لرو. هله د خبرونه تر پای واوري. لومړی براسو دی رپورټ چې د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی په سویس کې د اقتصاد په نړیواله غونډه کې د افغانستان په سیمه ییز او نړیوال روایت کې تر نوم لاندې په یو بس کې ویلي چې طالبان له جګړې ستړي دي، خو برعکس د دې ډلې مشران په پانګوالو بدل سوي دي. جمهور رئیس اشرف غنی او جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ هم په سویس کې لیدلي او د سولې په اړه یې خبرې کړي دي. په دې اړه نور معلومات د برېښنا عمر خیلی څخه واوري.
ولسمشر اشرف غنی په قطر کې د طالبانو د مشرانو اعمالو ته د شک په سترګه ګوري، خو وایي که چیرته طالبان سمه سوله کوي ولس یې مني.
طالبان چمتو دي چې شخړې ختم کړي. که چیرې دوی دا غواړي افغان ټولنه حاضر ده چې دوی بیرته ومني، خو که چیرې دوی له سولې نه راوپرځوي نو بیا به ټولنه او حکومت د دوی په وړاندې ودرېږي.
د افغانستان ولسمشر په دې باور دی چې د طالبانو جنګیالي له جګړو ستړي شوي دي، خو مشران باید له سولې د یوې وسیلې په توګه استفاده ونه کړي.
But the direction
د طالبانو سرتیلی له جګړې سخت ستړي دي، خو هغه کسان چې په دوحه کې ناستي څلور پنځه خزي کړي دي، له ژوند خوند اخلي او په پانګوالو بدل شوي دي.
د افغانستان د ولسمشر د دې سرګندونو په اړه په قطر کې د طالبانو د دفتر ویان سهیل شاین ویلي، افغان حکومت چې د سیاسي دفتر هڅو او لاسته راوړنو ورخطا کړي دا ډول تورونه لګوي، خو افغان ولس ارڅبینی او په داسې تورونو د خلکو په سترګو کې خاورې نشي اچولی. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ پرون په داووس کې د اقتصاد د نړیوالې سرمشریزې په څنډه کې د ولسمشر غنی سره په لیدنه کې وویل چې د یوې بامفهومې مذاکرې نهایي تاوتریخوالي کې د پام وړ پایداره کمی راوړي، خو په قطر کې د طالبانو د دفتر مشر بل شرط لري. د پی بی ایس یا د امریکا د مختلفو ولسوالیو کې د طالبانو او د داعش په نوم جنګیالیو سره مرکې کړي او د طالبانو د مشر ملا برادر اخوند سره د جګړې په ختمولو غږېدلی.
جنګ هغه وخت ختمېدلی شي کله چې امریکا د افغانستان څخه ووځي.
بل لور ته د پاکستان صدر اعظم وایي چې د افغانستان مسله د طالبانو او حکومت د خبرو له لارې هوارېدلی شي.
هلته باید سوله وي، او دا یوازې هغه وخت کېدی شي چې طالبان د افغانستان له حکومت سره یو ځای کینی او سیاسي جوړجاړی وکړي. دا باید لومړی ګام وي، خو اوس تر ټولو مهم شی چې اسانه هم نه دی، خو یوازنۍ لار ده چې طالبان او د افغانستان حکومت سره خبرو ته کینی. کله چې دا وشي څه ستونزې به ولري، خو دا د پرمختګ یوازنۍ لار ده.
افغانستان پاکستان تورنوي چې طالبانو ته په خپل هیواد کې پناه ورکړې او هغوی ته یې اسانتیاوې برابرې کړې دي. اسلام آباد تل دا تورونه رد کړی دي.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ، د امریکا غږ آشنا رادیو، منځنۍ صفا 1290 اف ام 3.15.
دا امریکا غږ آشنا رادیو ده. ارګ وایي چې د جمهور رئیس اشرف غنی او جمهور رئیس ټرمپ پرونی لیدنه په داسې وخت کې چې له طالبانو سره د سولې خبرې تیزې سوي، د دواړو هیوادونو ترمنځ د یو ګډ نظر د پیاوړتیا لپاره ډیره مهمه وه. په دغه غونډه کې په افغانستان کې د تاوتریخوالي د کمښت، د طالبانو د اوربان او نورو مسایلو په اړه چې تر دې مخکې دواړو جمهور رئیسانو په بګرام کې خبرې پر کړې وې بحث سوی. د بلې خوا افغان حکومت د افغانستان د سولې په تړاو د نړیوالو هڅو د انسجام یوه ډله جوړوي. حکمت سروش په دې باره کې له کابله رپورټ رالېږلی.
ارګوایي په داسې وخت کې چې له طالبانو سره د سولې خبرې مهم پړاو ته رسېدلې، په داوس کې د ولسمشر محمد اشرف غنی او ولسمشر ډونالډ ټرمپ لیدنه د سولې په تړاو د یوه ګډ لیدلوري د رامنځته کولو لپاره ډېره مهمه وه. ښاغلي غنی پرون د اقتصاد د نړیوالې غونډې په څنډه کې له ولسمشر ټرمپ سره د هغوی د باګرام د لیدنې په دوام پر بېلابېلو مسایلو خبرې کړي.
په باګرام کې د سولې په اړه باندې دواړو مشرانو پر دې باندې توافق وکړ چې تاوتریخوالی به خاتمه پیدا کی، اوربند به کی او تر افغانستان د باندې به د تروریستانو پر مرکزونو باندې تمرکز کی. همدارنګ به امریکا د افغانستان د امنیتي او دفاعي قواو روزنې، مشورې او تجهیز ته دوام ورکړي.
که څه هم افغان حکومت وایي چې له طالبانو سره د مذاکراتو د پیل لپاره اوربند د یوه شرط په توګه وړاندې کولو کې له امریکا سره په یوه خوله دي، خو ولسمشر ټرمپ له ښاغلي غني سره په لیدنه کې غوښتنه کړې چې طالبان دې د معنادارو مذاکراتو د پیل لپاره په تاوتریخوالي کې د پام وړ بدلون راولي.
د خشونت کمول او عمومي اوربند ته رسیدل دا د افغانستان د ملت او د افغانستان د خلکو په ګټه ده. موږ غواړو چې د خشونت اخیر کمول د اوربند باندې بدل سي او دا پروسه هم دغه سي ملميږي.
طالبانو ته نږدې سرچینې مني چې د اوربند او تاوتریخوالي پر سر په قطر کې د امریکایي او طالب پلاو ترمنځ اختلاف سته، خو دا په هغه کچه نه دی چې د سولې هوکړه له خنډ سره مخ کړي.
افغانستان حکومت چې دا تشپس غوښتنه کوي خو دا بیا خبره ده چې هغه زما فکر باندې د مذاکراتو د پاره یا د توافقنامو نامې د امضا د پاره یو سبوتاژ سبب ګرځي او ذریعہ ګرځي.
په کابل کې بیا نن یو شمیر مدني فعالان راټول شوي ول. دوی د جګړې پر شکیلو اړخونو غږ وکړ چې د سولې د خبرو د پیل لپاره اوربند وکړي.
صلح د افغانانو په مالکیت غواړو. موږ د نړیوال ټولنې څخه غوښتنه لرو تر څو داسې او صلح په افغانستان کې د ورته زمينه برابر کړي چې هغه د افغانانو په ملکیت شي.
بلخوا افغان حکومت وایي چې د افغان سولې په برخه کې د نړیوالو هڅو د انسجام او د اجماع د پیاوړتیا لپاره د سولې د ملاتړ نړیواله ډله جوړوي.
د افغان سولې په برخه کې د ښکېلو هیوادونو سفارتونه د دې بهیر نړیوال کلیدي تمویل کوونکي او نهادونه شامل دي. د سولې په چارو کې د دولت وزارت د حکومت په استازولۍ د دې ډلې د رهبرۍ ترڅنګ د دارالانشا دنده په غاړه لري.
د سولې د ملاتړ نړیواله ډله په داسې حال کې جوړیږي چې ډېری سیاستوالو پر افغان حکومت نیوکې کړي چې ګواکې د سولې پروسه یې انحصار کړې. اجرایه رئیس عبدالله عبدالله څو ورځې وړاندې وویل چې یو وزارت نسي کولای د سولې خبرې مخته یوسي.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 0.15 رښتینی او تازه خبرونه.
درنو اوریدونکو، د یوې تازه نظر پوښتنې له مخې اته شپېته په سولې کې افغانان د جمهوري نظام د جمهوري اسلامي نظام غوښتونکي دي. په دې باره کې به رپورټ لږ وروسته واوري، خو اوس به راسو دې رپورټ ته چې د کانګرس ډیموکراتانو د چهارشنبې په ورځ جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ پر اوکراین د فشار دراوستلو لپاره د یوې فاسدې طرحې په جوړېدو تورن کړ. د استازو د مجلس د استخباراتو د کمیټې مشر آدم شیف وایي چې د تورونو د دوو مواردو په اړه رایګیري به په نړۍ کې د امریکا د موقف په اړه پریکړه وکړي، خو ټرمپ دا هر څه یوه دسیسه بولي. نور حال د سمیع الله جلل څخه واوري.
له څو ورځو مقدماتي مراسمو او د طرزالعمل پر سر له جنجالونو وروسته د ولسمشر د ګوښه کولو په محاکمه کې ډیموکراتان وایي د ټرمپ ګناه روښانه ده.
جمهور رئیس ټرمپ په ټاکنو کې د بیا بریا په هدف له روسیې سره په جګړه کې زموږ د یو ستراتیژیک متحد په میلیونونو ډالر نظامي مرسته وځنډوله، په بله وینا چې درغلي وکړي. په دې ډول جمهور رئیس په دیموکراتیکو ټاکنو کې له حکومتي قدرت څخه چې یوازې د ته مهیا دی او بل سیاسي رقیب نه لري په خپل ګټه استفاده کړې ده.
دیموکراتان وایي حتی نور شواهد هم موجود دي چې افشا شي، خو هغوی د سه شنبې په ورځ په خپلو لومړنیو هڅو کې ناکام شول چې په سنا کې د جمهور غوښتونکو په مشر مچ مکانل فشار راوړي څو شاهدان د محکمې په پیل کې ګواهي ورکړي.
هغه لومړی شی چې امریکایانو ولید دا و چې هغوی د ولسمشر د ګوښه کولو په محاکمه کې ولیدل چې جمهور غوښتونکي سناتوران د یوې عادلانه محکمې په ضد رای ورکوي، او دا د اړوندو شواهدو مخنیوی و. د جمهور رئیس د لری کولو پر محاکمه د بی عدالتۍ او غیر منصفانه اجراءاتو وریځ خبرې دي.
د جمهور رئیس د ګناهکار ګڼلو په هدف څلور جمهور غوښتونکي سناتوران باید د رسمي تورونو دوو مواردو ته رای ورکړي.
اصلي تحرک به چې بدلون رامنځته کوي هغه مهال وي چې جمهور رئیس خپله دفاع وړاندې کړي. موږ تر اوسه نه دا اورېدلی. زه یې لیدو ته لیوال یم چې تر هغه وروسته څه کیږي. څرنګه چې موږ دفاعي نه دا اوریدلې، نو خای چې د نظرونو په بدلولو کې ډیره مهمه وي.
ټاکل شوې ده د جمهور رئیس وکیلان د شنبه په ورځ خپل دفاعي پیل کړي، خو د جمهور رئیس متحدین وایي دیموکراتان د ولسمشر د تورنولو او د هغه د لری کولو بهیر د سیاسي مقاصد لپاره کاروي.
کله چې خبره د ډونالد ټرمپ اړه وي، نو هغوی غواړي چې د هغه د تورنولو لپاره اداري اصول هم مات کړي.
جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ د چهارشنبه په ورځ یو ځل بیا د امریکا په سنا مجلس کې له قدرت څخه د ده د لرې کولو محاکمه رد کړه، او هغه یې د دیموکراتانو لخوا چې په وینا یې د ده له اقتصادي او سیاسي بریاو څخه ناهیلي شوي یوه دسیسه وبلله.
کیسه داسې ده چې هیڅ غلط کار شوی نه دی. هغه ډېرې بشپړې او مناسبې خبرې اترې وې. د نړۍ غوره وکیلانو هغه ولیدي، د عدلي وزارت وکتلې او ویول هیڅ غلط شی پکې نه و.
دیموکراتان د خپلو لومړنۍ څرګندونو لپاره دوه ورځې نور هم وخت لري، خو د جو بایډن د شهادت په بدل کې د سپینې ماڼۍ د چارواکو د شهادت پر سر جنجال نور هم زیات شوی دی.
د امریکا غږ آشنا رادیو د حواله لارې په منځنۍ څپه 1280 اف ام 3.15، د انټرنیټ لارې پښتو وی او ای ډاٹ کام.
د یوې تازه نظر پوښتنې له مخې اتش پېته په سولې کې افغانان له طالبانو سره د سولې د احتمالي هوکړې وروسته د جمهوري اسلامي نظام غوښتنه مظاهره کوونکي د یوې نظر تسواحلو د بندولو او په نورو اروپایي ملکونو کې په مساوي اندازه د مهاجرو د تقسیم غوښتنې لري. رادیو د خبریال امید زهیر مل رپورټ د رپورټ خلاصه سید بختیار شاه تستلوله.
د طالبانو سره د سولې د احتمالي هوکړې څخه د افغانانو هیلو او لومړیتوبونو په اړه یو نظر پوښتنه کړي. د دې نظر پوښتنې اتیا په سولو کې ګډونوال ویلي په افغانستان کې روانه جګړه نظامي حل لار نه لري او له سیاسي لارې باید دا جګړه پای ته ورسیږي. په دې نظر پوښتنه کې همدا ډول د اسلامي جمهوریت او اسلامي امارت نظامونو په اړه بحث مطرح شوی دی. خو د دې پوښتنې په ځواب کې چې د افغانستان لپاره کوم ډول نظام غوره دی، اتش پېته په سولو کې ګډونوالو اسلامي جمهوري نظام تایید کړی دی. د جګړې او سولې د مطالعاتو انسټیټیوټ رئیس تمیم آسی دوی اتش پېته په سولو کې ګډونوالو اسلامي جمهوري نظام تایید کړی. دیارلس په سولو کې اسلامي اماراتي نظام، یولس په سولو کې جمهوري اسلامي او اماراتي ترکیبي نظام، او اته په سولو کې نورو بیا ویلي ورته مهمه نه ده. په دې نظر پښتنه کې همدا ډول خلکو پوښتل شوي چې په ناڅاپي او د سولې له هوکړې پرته د بهرنیو عسکرو وتل به د افغانستان برخلیک او راتلونکي حکومت څه شی وي. د دې پوښتنې په ځواب کې 25 په سولو کې ګډونوالو ویلي په داسې حال کې به په افغانستان کې کورنۍ جګړه پیل شي. په ورته وخت کې د دې نظر پوښتنې شپږ سلوېښت په سولو کې ګډونوالو ویلي له طالبانو سره د سولې هوکړې وروسته دي بهرني عسکر افغانستان پرېږدي. درې دېرش په سولو کې نور ویلي بهرني ځواکونه باید افغانستان هېڅکله ترک نه کړي، او یوویشت په سولو کې بیا هېڅ ځواب نه دی ورکړی. د سولې خبرې اترې چې دا ورځې د خبرونو په سرټکو کې دي هم د دې نظر پوښتنې یوه برخه جوړوي. د دې نظر پوښتنې 15 شپېته په سولو کې ګډونوالو ویلي د سولې خبرو اترو رهبري په حکومت په لاس کې وي. د دې نظر پوښتنې ډېری ګډونوالو همدا ډول د سولې خبرو کې د ښځو پر وړاندې هم ټینګار او ترملاتړ کړی دی. نظر پوښتنه کې درې اتیا په سولو کې ځواب ویونکو ویلي ښځې باید د سولې خبرو اترو کې ونډه ولري، خو ولس په سولو کې بیا له دې ګډون سره مخالفت کړی دی. د جګړې او سولې د مطالعاتو انسټیټیوټ په دې نظر پوښتنه کې 15,038 کسانو د هیواد له څلور دېرش ولایتونو څخه ګډون کړی. د دې نظر پوښتنې 15.1 ګډونوال ښځې او 3.9 سلنه نارینه دي. په نظر پوښتنه کې همدا ډول 6.4 سلنه ونډه کلیوالو او 9.6 سلنه بیا خارمیشتو ته ورکړل شوې ده.
غواړی چې هر وخت د نړۍ او افغانستان په اړه تازه موثق او بی‌طرفه معلومات ترلاسه کړی، نو د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه تل واوري.
خبر او نظر افغانستان د نړۍ په مطبوعاتو کې
د نړۍ مطبوعاتو د افغانستان روان وضعیت ته پام راوړل. واشنگتن پوسټ ورځپاڼه په خپل وروستۍ غاڼه کې د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د مرستو د سرمفتش جان سوب کو څرګندونو ته اشاره کړې ده، او ویلي دي چې افغان جګړه په دروغو کې گیر ده. ډیفنس وان خبرونه بیا د افغانستان په اړه د واشنگتن پوسټ د اسنادو په هغه بحث کې وروستۍ پوښتنه مطرح کړې ده چې آیا د افغانستان جګړه په دومره مصرف ارزیده؟ د افغانستان د دفاع وزارت په خوانی وایان جنرال دولت وزیری امریکا غاک آشنا رادیو تنه د سې جواب کړه.
په افغانستان کې د تروریزم سره جګړه دا ضرور وچه شوی وي، خو درست رهبری نشو، ځکه مصارف ډیر شو، تلفات ډیر شو، جګړه وګدا شو. که درست رهبری شوی وي ګروپونو سره جګړه ضرور و، خو درست رهبری نشو.
د ملګرو ملتونو د بشری مرستو د همغږۍ ادارې یا اوچا آنلاین خبرونې ریلیو ویب د افغانستان د سولې په مذکراتو لیکنه خبره کړې ده. د دې لیکنه نه مخکې ریچارز آژانس د دوو سرچینو په حواله راپور ورکړی و چې ویلي وو طالبان دې ته چمتو دي چې په کومه موافقه د صلاح کېدو په صورت کې به له امریکایي ځواکونو سره لس ورځنی اور بند کړي. دغه راز د افغان ځواکونو او چارواکو په وړاندې به تاوتریخوالی کمی. خو د افغانستان د ولسمشر ماڼۍ ویان مرستیال دوا خان مینپال بیا وی
زموږ لومړنی شرط اور بند دی، او دغه شرط چې د افغانستان ملت د افغانستان حکومت ته ایسې د حکومت په دی باندې مکلف کړی دی شي د سوریه د مذاکرات پر مهال باندې به اور بند کی. د شه اور بند لکه تیر دوه کال مخکې چې موږ په کوچنی اختر کې اور بند وکړي، بنان پر دغه مسله باندې له موږ سره نړیوال شریکان او په ځنګړې توګه امریکا هم توافق لري.
ډیپلوماټ خبرونه د افغانستان د سولې خبرو ته په پام په یو مقاله کې لیکلي چې د پروسه باید د افغانانو غږ نه اوریدلې ونه غني. په مقاله کې د ډیپلوماټ خبرونه پوښتنه مطرح شوې ده چې ازادي، برابري، د تعصب نشواله او عدالت ته د درناوي په ګډون د افغانانو حقونه خوندي پاتې شي. په خواني طالب چارواکي اکبر اغا امریکا غږ آشنا رادیو ته د ډیپلوماټ خبرونه د پوښتنه د سې جواب کړه.
زما فکر باندې طالبانو په هر مجلس کې او په هر جلسه په لجلسو کې د بیان ازادي خبره کړي ده چې بیان ازادي به خامخاوي د دوی په وخت کې او د تعصب سدي کني لسانی تعصب ک قومي وي ک منطقوي وي دا غ تعصب څخه دوی بدوري او برابري په هغه طریقه باندې چې هغه اسلام خوشاله کړي ده په قران او په حدیث سره ثابت دی هغه برابروالي به دوی خامخا مراتبي او عدالت چې دی هغه د طالبانو په سر کې خپل غشتنه ده چې په دې ملک کې به عدالت راځي او دوی خپل هم وینا ده چې خامخا به عدالت مراد کیږي په دې ملک
کې. دا ډیپلوماټ بل خبرونه لیکي د سولې هر ډول توافق باید یو شمیر موارد په پام کې ونیسي، هغه دا چې هیڅوک تر افغانانو ډیره د سولې هیله نه لري، خو سوله باید یوازې د وسلوال جګړې پای نه بلکې په هغه کې د خزو په ګډون د ټول افغانانو حق باید شامل وي. د خزو د حقونو مدافع او مدني فعال ظریفه غفاری په دې اړه وایي
موږ هغه سوله غواړو چې په هغه کې د ټولو خواو بل خصوص د افغان میرمنو راتلونکي ضمانت شوی وي او د افغان میرمنو لاسراوړنې پکې خوندې وي، بل خصوص په دغه اتلس یا شلو کالو کې چې موږ کومي لاسراوړنې لرو په هیڅ صورت نه غواړو دا قرباني شي. هغه هم دیو داسې پروسې چې نوم بس د سولې ورکول کیږي او هداقل یعنی د سولې په ځای ډیری زمونږ لاسره وړنې پکې قرباني کیږي. سوله مو ارمان دی د سولې لپاره، کلنا کلنا افغان ولس جنگیدلی، خو د افغان میرمنو حقونه او د میرمنو غږ، د میرمنو شتون په دغه مذاکراتي ټیم کې، د میرمنو نظریه په دې کې ډیر مهم دی.
پا یونان کې په زورګونو خلکو د مهاجرینو پر ضد په مظاهره لاس پورې کړی دی. دغه مظاهره کوونکي د خپل ملک د سواحلو د بندولو او په نورو اروپایي ملکونو کې په مساوي اندازه د مهاجرو د تقسیم غوښتنې لري. د امریکا ژغ د زلیتا هوک د رپورت خلاصه سید بختیار شاه تستلولې.
د دغه مظاهرو بندوبست محلي مقاماتو خروله کړی دی. دغه مقاماتو پرون پاتن کې خپل غوښتنې هم کړی دي. پرون پاتن کې په دغه مظاهرو کې تقریبا 10,000 خلکو ګډون کړی وو. د یونان د لزبوز د ټاپو یو مظاهره کوونکی وایي مهاجر باید زموږ د ملک نه لاړ شي، موږ متاسب نه یو، مګر لزبوز په ټاپو کې وضع کاملا د کنټرول نه وتلې ده. هغه وایي که چېرې دغه مهاجرو ته سرحدونه خلاص شي نو هغوی به بلغاري، المان، ایټالیا ته لاړ شي، او که سرحدونه بند شي نو بیا به یونان ته هم د راتګ مخه بنده شي. محلي مامورین وایي چې دغه مظاهرچیان څرګند پیغام لري، ځکه چې د یونان په ټاپوګانو کې ډېر زیات مهاجر پراته دي او محلي خلکو د مهاجرو په مقابل کې نور حوصله د لاسه ورکړې ده. د یونان په شمال کې د جین د سیمې اداري مشر وایي چې په وړو ټاپوګانو کې زرګونو خلکو ژوند ډېر خراب دی. هغه وایي زموږ انسانیت نور د اغېز غم نه لري، ځکه چې په دغو ټاپوګانو کې د حد نه زیات خلک ژوند کوي. په ملګرو ملتونو کې د مهاجرو اداره وایي چې په یونان کې تقریبا 3000 مهاجر پراته دي. په داسې کمپونو کې چې ګنجایش 3000 وي، هلته 19000 کسان پراته دي. دغه اداره وایي چې د خلکو د مرګ ژوبلې نه علاوه هلته تشدد هم شته دی. په یونان کې یو افغان مهاجر وایي چې د وی کورنۍ غړو ته دا ډیره مشکله ده چې په شپه کې تشناب ته لاړ شي، ځکه چې هلته ډیر خطرونه موجود دي. یونان د نورو اروپایي ملکونو نه غوښتي دي چې د مهاجرو په دروند بار کې ورسره مرسته وکړي. د یونان د مهاجرو د چارو وزیر وایي چې اروپایي ملکونه باید په عاجل ډول د مهاجرو په مقابل کې خپلې پالیسۍ بدلې کړي. د افریقا، مرکزي آسیا او منځني ختیځ نه خلک د ترکیه او د یونان د لارې کوشش کوي چې اروپا ته ځان ورسوي. ډیرو اروپایي ملکونو خپل سرحدونه بند کړي دي، نو په دې خاطر مهاجر په یونان کې پاتې کیږي او دغه دروند بار یوازې د یونان په اوږو دی او بس.
کابل دی که زابل، تخار دی که هرات، په ټول افغانستان کې د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ څپه 1290 FM 100.5.
اصلا ژور خفګان که څه هم ډیر شکلونه لري، خو عموما هغه کوم شکل آراسي دي یا علائم سي دي هغه تقریبا یو بل ته نږدې دي. مثلا هغه ژور خفګانونه عموما چې په هغه ښځو کې پیدا کیږي چې په اصطلاح باندې حاملې د حملت په وخت کې یا فس دي ماشوم د ولادت نه په خلکو کې پیدا کی. او یا له هغو ژور خفګانونه چې له هغو سره په ځینو وختو کې نور اوچت اختلاطات تړلي، مثلا سړي ته یا انسان ته نور ناوړه فکرونه پیدا کیږي. دغه ټول چې دي یعنی په اصطلاح باندې په عمومي شکل ټول د ژور خفګان تر نامو لاندې راځي. په اراضو او علائمو کې په اصطلاح باندې یو درې غټ کوم اراضو علائم چې دي او نور بیا واړه واړه لري. د هغو درو د جملې څخه یو هم دا ده چې په اصطلاح باندې همیش ناروغ د خفګان احساس کوي. دوهمه خبره دا ده چې د ژوند هغه څه چې مخکې به په اصطلاح خوند ورکاو، مثلا له اولاد سره ساتیری ده، مثلا کڅوک یو تلویزیون ګوري، رادیو ته غوږ نیسي یا بل کوم کار کوي، خوند به ورکاو، هغه بالکل خوند نور کوي، دلچسپي بالکل نه پکې لري. او درېمه غټه خبره ده، انسان پکې نه امید دی، ټولار نه لري، ژوند یې خوند نه ورکوي. دغه درې ډېرې غټې علامې دي. او نور بیا وړې وړې علامې لري، مثلا خوب کې فرق راځي، خوب سم نه ورځي، د شپې نسبي دی دای سار وختي راپورته کیږي، اشتها کې فرق راځي، په اصطلاح ډیر زیات د ستړیا احساس کوي، ژر په غوسه کیږي، توجه شي ته پوره نسي کولای، تمرکز د ذهن په چیش نسي کولای، ځان ورته بې ارزښته ښکاریږي، فیصله په چیش کې نسي کولای، په هر څه کې ورته خپل ځان مجرم ښکاریږي په اړه موضوع کې. نو دا شی دی بیا دا بیا واړه واړه وزن له لاس ورکوي، دغه هغه واړه راستي به مخې عموما د ژور خفګان لپاره چې کوي لکه عموما د عمومي صحت لپاره چې څنګه کوي، د تمرین کول په خپل وخت باندې یعنی په اصطلاح دیش دقیقې د هغه لپاره په ورځ کې د تمرین کول چې د فزیکي شکل باندې انسان له ناروغۍ نه ساتي او له دماغي ناروغۍ یا د رواني ناروغۍ نه هم ساتي، له خلکو سره اړیکې ساتل یعنی په اصطلاح په ټولنه کې له خپل فامیل سره، له خپل دغه ملګرو دوستانو سره، د یو نوي ملګرو جوړول، د نوي دوستانو جوړول، شوه زور سره کول، له خلکو سره په اصطلاح څوک مشکل راځي له هغو سره یې ګډول، یو ځای کول، که څه خفګان ورته پیدا شي له نورو ملګرو سره شریکول، چې تر څو هغه له ده سره همکاري وکړي، د غورته وکړي، دغه ډېر زیات مهم لري. او بل په عمومي صورت باندې د خپل فزیکي صحت خیال ساتل یعنی د صحي غذا خوړل، یعنی په هغه کې سبزیجات موجودیت ولري، میوې پکې موجودیت ولري، داسې دغه خوړل. او بل چې سړی هر څه کوي په ژوند کې له هغه سره دی پلان جوړول، یعنی په اصطلاح د ژوند له سټرس نه ځان خلاصول، په دې شکل باندې هر څه خو چې سړی هر څه ته پلان هم نشي جوړولی، ډېر دی هغه بې پلانه منځته راځي، خو تر یو حده پورې چې سړی کولی شي. او بل خپل وخت باندې څوک انسان په دې پوسو نور زیات خفه یم، ژور خفګان لرم، د دوه درو هفتو نه زیات شو، خپل ځان د خپل دې درک کول چې هغه به ذات خود هم یعنی په اصطلاح سره له خپل ځان سره کولای شي دغه همکاري وغواړي.
د امریکا ژغ آشنا رادیو ډیر درنو اوریدونکو، زموږ د خبرونه پای ته ورسېده، خو د امریکا ژغ آشنا رادیو خبرونه دوام لري.